آسمان صالح باشید.
ډیر مننه مصطفی صدیقی. تستړی مسی اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو د پوره پرونی کې اورید چې د افغان د بهرنیو ځواکونو نوی ټاکل شوی قومندان ویلي چې په افغانستان کې به د افغان ځواکونو روزنې ته پام کوي. د ورکو ازنو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې راځي. په پیل کې خبرونه چې محمد قاسم سلام علي اوروي.
السلام علیکم. دا هم مهم سرچکی. د بشری حقوقو یو مدافع ډلې په افغانستان کې د لواطت په تور پر یو 14 کلن ماشوم د یو کال حبس حکم وغنده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په هیواد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړېدو خبر ورکوي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې د څو د خپل هیواد د اټومي پروګرام او له روسیې سره د اقتصادي همکاری پر غښتلتیا وغږیږي. خبرونه. د بشری حقوقو یو مدافع ډلې پرون په افغانستان کې د لواطت په تور پر یو 14 کلن ماشوم د یو کال حبس حکم وغنده. دا ماشوم په هرات کې له دوو لویانو سره د لواطت په خاطر بندي سوی. د افغانستان په قوانینو کې لواطت جرم دی، خو د بشری حقوقو د څار ټولنه وایي د اخلاقي جرم تور چې له نکاح پرته ټولې جنسي اړیکې پکې شاملې دي، په دې قضیه کې د تجاوز پر یو قرباني وارد سوی، نه پر اصلي مجرمانو. په بیان کې د بشری حقوقو د څار ټولنې د آسیایي برخې د مشر براد ادمز له قوله راغلي چې وایي کله چې کوم څوک له 14 کلن ماشوم سره لواطت کوي، هغه ماشوم جنایتکار نه بلکې د جنسي تجاوز د جرم قرباني شمیرل کیږي. د هرات ولایت د قضا چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هیومن رایټس واچ بیان په افغانستان کې د نابالغو هلکانو د ساتنو عادت هم غندلی دی. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر په هیواد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړېدو خبر ورکوي. زلمی رسول پرون په کابل کې خبر اعلان تویل د دې پوهنتون د جوړېدو موافقه مصر ته د ولسمشر حامد کرزي د وروستي سفر په ترڅ کې وسوه. د بهرنی چارو وزیر زیاته کړه چې د دې پوهنتون د جوړېدو لګښت اسلامي پرختیایي بانک ورکوي. د لوړ زده کړو وزارت عوام افغانان د دې پوهنتون د جوړېدو له پریکړې خوشاله دي. وایي د پوهنتون به افغانانو ته په نړیوال معیارونو د اسلامي زده کړو ښه فرصت برابر کړي. د تخار د مرکز تعلقان د سیند د استنادي دیوالونو د جوړولو چارې پرون پیل شوې. د چارواکو په وینا د تعلقان سیند دوه خو ته دیوالونه به د 4 کیلومتره په اوږدوالي او 2 متره په سور په پاخه او اساسي ډول د یو کال په اوږدو کې ورغول سي. د دې پروژې لګښت چې 4 میلیون امریکایي ډالر اټکل کیږي جرمني ورکوي. د تخار ولایت چارواکو د پروژې د سیلابونو او نورو طبيعي آفتونو د مخنیوي لپاره مهمه او حیاتي وبلله. د تخار د اوبو د تنظیم رئیس انجینر سالم اکبر په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال تویل د پروژې د شذو په ګډون د زرګونو کسان لپاره د کار امکانات برابروي. پاکستانی چارواکو پرون په لاهور کې د مترو بس نوې سیستم چې په پاکستان کې د شاري ترانسپورت تر ټولو لوی پروژه ده پرانیست. د پروژه چې د ترکیې د البراق کمپنۍ په همکاري بشپړ شوی او 300 میلیون ډالر لګښت باندې راغلی، په یو ساعت کې د 90 کیلومتره لارې په اوږدو کې د لاهور د مرکز او شاوخوا سیمو ترمنځ 2000 مسافر لېږدولی سي. تیر ورځ په داسې حال کې چې د پنجاب وزیر اعظم شهباز شریف او د ترکیې د صدر اعظم رسیال بیکر بوزداک د دې ترجمه کې لاندې ریل ګاډي له ټولو 28 تمځایونو تیرېدل، په لاهور ښار کې د واټونو پر غاړو زرګونه کسان کتار درېدلی وه او په ټولو تمځایونو کې د ترکیې او پاکستان بیرغونه رپېدل. د ایران د بهرنی چارو وزیر علی اکبر صالحی به د خپل هیواد د اټومي پروګرام د لانجې د حل د غرض د روسیه او ایران ترمنځ د اقتصادي همکاریو د غشتلتیا لپاره په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. صالحی به نن د روسیه د بهرنی چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري او د روسیه او ایران د اقتصادي همکاري د ګډ کمیسیون په لسمه غونډه کې به ګډون وکړي. د پداسې حال کې د چې ټاکل شوی 15 ورځې وروسته په قزاقستان کې یو نړیوال کانفرنس جوړ سي او د ایران د اټومي فعالیتونو د لانجې د حل پر لارو پکې خبر وسي. امریکا او متحدان وایي ایران شایي د یورانیم له غني کولو د اټومي وسلو په جوړولو کې استفاده وکړي. ایران دا تورونه ردوي. د هند په شمال کې پرون د ریل ګاډي په سټېشن کې په ګڼګونه کې لښ د لږه لس کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. دا پېښه په الله آباد ښار کې چې د هندو دین میلیونونه پیروان د مذهبي مراسمو لپاره پکې راټول سوي دي رامنځته سوه. د هند ریلوی وزیر پاون بنسال ویل ګډوډي پرون ماښام وروسته له هغې پېښه سوه چې د ډېرو زیاتو خلکو څپه د الله آباد د ریل ګاډي د سټېشن خواته وخوځېده. د راپورونو لمخې د پیښې پر مهال په سټیشن کې زرګونه کسان ولاړ وو. تمه ده چې په دې مراسم کې شاوخوا 1.5 میلیونه کسان خپل ځانونه د سنگم سیند په اوبو کې چې د ګنګا، جمنا او اساتیری سرسوتی سیندونو د یوځای کېدو ټکی دی پرې مینځي. عراقي چارواکي وایي چې د عراق په شمالي ښار موسل کې څلور کسان د وسلوالو لخوا وژل سوي دي. په یو پیښه کې وسلوالو د ښار په مرکز کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ او دوه پولیسان یې وژل. په بله پیښه کې وسلوالو یو سرتیری چې له دندې رخصتو د موټرو د ترمیم په ورکشاپ کې په ډزو وژه، او په درېیم حمله کې د تیلو د کارکوونکو د انتقال یو موټر په نښه سو چې یو تن پکښې وژل سو. له دې مخکې د کردستان اړوند په سلیمانیه ښار کې د یو سټلایټ تلویزیوني چینل د ودانۍ پر بام یو بم وروسته له هغې وچاودید چې د چینل د ملتپال ملا مصطفی بارزانی په اړه چې د کردستان سیمې د مشر مسعود بارزانی پلار دی یو انتقادي پروګرام خپور کړ. د مالی دولتي ځواکونو پرون د هیواد د شمالي ښار گاو په واټونو کې له اسلام پالو وسلوالو سره نښتې وکړې. د مالی په هغه سیمو کې چې په دې وروستۍ کې د فرانسې د پوځ په مشرۍ د عملیات په ترڅ کې د افراطي وسلوالو ډلو له ولکې وایستل سو، د نښتې د یو نازک امنیتي حالت څرګندونه کوي. پرونۍ نښتې څو ساعته وروسته له هغې پیل سوې چې فرانسوي او مالي پوځیانو د تلاشۍ یوې پوستې ته چې په دوو ورځو کې دوه ځلې ځان وژونکي حملې ورباندې وسوې اضافي سرتېري واستول. د سیمې ته د افراطي اسلام پالو د وسلوالو نفوذ له هغه وخته پیل سو چې فرانسوي ځواکونو تېره میاشت بیا پر ښار ولکه ټینګه کړه. همداراز ویل کېږي چې دا وسلوال د مالی د شمال د لویو ښارونو ترمنځ په پرتو دښتو کې په بوټو کې پچیږي او د دې لارې په اوږدو کې د چریکي او بمي حملو ګواښ رامنځته کوي. په مالی کې د فرانسې شاوخوا 4000 سرتېري په جنگي الوتکو، هلیکوپترو او زغروالو ګاډو سنبال دي، او د عملیاتو هدف یې په شمالي ګاو ښار کې د افراطي اسلام پالو ډلو ځپل دي. په پام کې ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روان پسرلي کې اسرائیلو ته سفر وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د کابینې په غونډه کې ویل د اوباما دا سفر له اسرائیلو سره د امریکا د اتحاد نښه ده. دی وایي زه د اوباما دې پرېکړې ته چې اسرائیلو ته سفر کوي هرکلی وایم. دا یو مهم سفر دی او له امریکا سره د اسرائیلو د یووالي نښه ده. نتنیاهو همداراز ویل د دې سفر په اړه له اوباما سره خبرې کړې او ټاکل سوی چې بحثونه به یې په درېو مهمو موضوعاتو، د ایران اټومي پروګرام په سوریه کې روانه بې امنیتي او د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پر بهیر متمرکز وي. او وروستی خبر دا چې د هند د نامتو ستار ژغونکي فقید راوی شنکر په نوم د موسیقي نړیواله او بااعتباره جایزه ګرامی پرون د دوو لوڼو ته په لاس انجلس کې ورکړل سوه. راوی شنکر ته دا خبر چې د ټول ژوند د لاسته راوړنې جایزه ګټلې د دسمبر له 12مې چې د مړینې نیټه وه یوازې یوه اونۍ مخکې ورکړل سوه. د راوی شنکر لوڼو دا جایزه په ګډه د شنبې ورځې په ماښام د کالیفورنیا په ویلشایر ایبل تیاتر کې د خاصو مراسمو په ترڅ کې د خپل پلار په استازیتوب ترلاسه کړه. د خبرونو پای.
اته بجې او اته دقیقې سوې ورزو د خبرونې د راپورونو او تحلیلونو برخې ته. د بهرنیو ځواکونو نوي ټاکل سوي قومندان ویلي د افغان ځواکونو د روزنې هڅه به کوي. افغان سوداګر چې مالونه یې څو میاشتې په کراچۍ کې درول سوي له افغان حکومت څخه پر خپلو مالونو د مالیو د محصول د معافېدل غواړي. دولت ورته څه ویلي؟
دا یو ویلي چې موږ په زه په هیڅ صورت باندې زه حاضر نه یم چې دا فیصله به ځان باندې عملي کړم او ویې منم او دا ماته د قابل د اعتبار نه دی.
د بشری حقوقي ویډلې پرون خپګان سرګند کړ چې په افغانستان کې یو 10 کلن ماشوم د لواتات په خاطر په بند محکوم شوی. د هوا پوهنې اداره وایي کمرستي ورسره وسی معیاري خدمات به وړاندې کړي. د ژوند پرنګونو کې د لرګیو له یو دکاندار سره خبرې شوي.
اته خپل ګور د لرګي مونږ ترپل بچولې دي او خښتان می جوړ کړې دي.
نور مسایل هم څېړو د ورکو ازنو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. امریکایي جنرال جوزف دانفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د نوي عمومي قمندان په توګه خپل دنده پرون پیل کړه. نموړي پرون له افغانستان سره د امریکا د مرستو پر دوام ټینګار وکړ او ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې به هڅه وکړي. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
جنرال جوزف دانفورد پرون په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پخوانی عمومي قمندان جنرال جان آلن پر ځای په کار پیل وکړ. ښاغلی دانفورد په داسې حال کې د امریکا او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه په کار پیل کوي چې له نړیوالو ځواکونو څخه افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لړۍ روانه ده. ډانفورد تبا چې د پاوز د څلور ستورو لرونکي جنرال دی، نه یوازې د رواني جګړې بلکې له افغانستانه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د ایستلو، د افغان پاوز د روزنې او له تروریزم سره د سیمې په کچه د مبارزې مسؤلیت هم ورپغاړوي، خو د ژمنه کړې ده چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره به د افغانستان له حکومت سره په ګډه هڅه کوي. جنرال ډانفورد د پاوز له پخوانیو تجربه کارو منصبدارانو څخه دی. د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو د عمومي قمندان مرستیال پاتې شوی او په عراق کې د امریکا په پوځي ماموریت کې هم مهمه ونډه درلوده. د پرون په هغو مراسمو کې چې د کار د پیل په مناسبت یې په کابل کې جوړ شوی و، وویل له افغانانو سره د امریکا ژمنې پر ځای پاتې دي او زیاته یې کړه چې ډېر کارونه باید ترسره شي.
Today is not about change, it's about continuity.
نن د بدلون راز نه ده، بلکې زموږ د ماموریت دوام دی. هغه څه چې نه دی بدل شوی زموږ اراده ده. هغه څه چې نه دی بدل شوی د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې زموږ ژمنه ده. د خپل دې ماموریت د سرته رسولو او د افغانستان خلکو ته د خدمت په برخه کې زموږ ژمنه نه ده بدله شوی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسی چې د ډانفورد د کار د پایل په مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و، د پخواني قومندان جنرال جان آلن د لاسته راوړنو ستاینه وکړه او یې ویل چې د افغان ځواکونو د روزنې په پیاوړي کولو کې د نوموړي ونډه ډېره مهمه وه. جنرال جان آلن هم چې په مراسمو کې حاضر و، په خپلو څرګندونو کې وویل چې افغانستان پر سم لوري په حرکت کې دی او بیا به هیڅکله هم د تروریستانو ځاله نشي.
په همدې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې په کندهار کې صنعتکارانو ویلي چې خپل اتیا فابریکې به له پاکستان څخه کندهار ته انتقال کړي. افغان سوداګر وایي د دوی هغه مالونه چې څو میاشتې د کراچۍ په بندر کې درول سوي وه زیانمن سوي دي. دوی وایي چې حکومت باید له دوی څخه د دې مالونو محصول وانخلي. دوی شکایت کوي چې په دې اړه د وزیرانو شورا هم فیصله کړې خو د مالیې وزارت یې نه مني. تفصیل د ابراهیم ساپی په رپورټ کې.
د افغانستان هغه سوداګر چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې پاکستان سوداګری ستو کې درولي، وایي چې افغانستان ته پر رسیدو سره اوس افغان حکومت په دغو مالونو محصول نه اخلي. د افغانستان د سوداګرو د سرتاسري ټولنې رئیس احمد زه هوتک وایي چې د دوی په شاوخوا 3000 کنټینر مالونو باندې په پاکستان کې د ډیر وخت د پاتې کېدو لامل زیاته کرایه راغلي او لمخکنه هم پرې تاوان شوی دی. د ویل چې د سوداګرو د وزارت په وړاندیز د وزیرانو شورا هم په دغو مالونو محصول معاف کړی دی، خو د مالی وزارت
او دو دا کمیټه اقتصادي دا فیصله وکوله چې محصول د هغه مالونو چې د 3000 کنټینر دي دا د معاف شي، و دا فیصله وشوه او نن معاون صاحب اول امضا وکوله. ورغلو وزیر صاحب مالیاته موږ ویل چې څه دا موږ محصول معاف کړ، ګورکو ته خبر ورکړ چې موږ خپل مالونه محصول کړو، ولې دې د کمیټه اقتصادي فیصله او تشویب ته اعتنا و نه کوله او دا ویل چې موږ پیسې په هیڅ صورت باندې زه حاضر نه یم چې دا فیصله به ځان باندې قابل اعتبار نه دی.
په دې اړه موږ غوښتل چې د افغانستان د مالی وزارت له چارواکو سره خبرې وکړو، خو له هلو ځلو سره سره په دې ونه توانیدو چې د هغوی نظر واخلو. د بلې خوا بیا د افغانستان د سوداګرو او صنایعو د خونی رئیس قربان حقجو وایي موږ په دې اړه خبرې کوو چې له دې وروسته له پاکستان سره خپلې سوداګرۍ کمې کړو.
البته در آینده های نزدیک ما البته که تمام تاجرها به خصوص سر تاجرای سیمنت و مواد
موږ به په نږدې راتلونکي کې له ټولو سوداګرو په خاصه توګه د سیمنټو، غوړیو، اوړو او بورې له سوداګرو سره خبرې وکړو. موږ له دوی سره اوس هم غږېدلې یو. دوی وایي که موږ له پاکستان سره اړیکې پرې کړو نو هیڅ ستونزه به هم رامنځته نه شي. موږ غواړو افغانستان هم پریکړه وکړي چې نه کوم افغاني کنټینر پاکستان ته ولاړ شي او نه هم د هغوی افغانستان ته راشي. پریکړه چې پاکستان له خپل کراچۍ بندر څخه په خپل خواخه ګټه واخلي. زموږ مطالعه خودلې چې له هغوی سره اړیکې ختم کړو نو ضرر به هغوی ته
ډېر
وي. د افغان سوداګرو سباندې 3000 کانټینر چې د چرګانو غوښه، هګۍ او داسې نور خوراکي توکي پکې دي د پاکستان په کراچۍ بندر کې درول شوی وو. افغان سوداګر وایي لکه نه چې پاکستان دغه مالونو ته اجازه ورکړي تر اوسه یوازې 18 کانټینر یې کابل ته رسیدلی دي. محمد ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت
په خپل وخت. په همدې خبرونه کې د کابل چاپ او نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو چې پر بیلابیلو مسایلو یې لیکنی او تبصری خبرې کړي.
ازادي راډیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار کې صنعتکارانو پرون ویلي چې خپلې اتیا فابریکې به له پاکستان څخه کندهار ته انتقال کړي، خو په دې شرط چې چارواکي د برېښنا غم وخوري او د فابریکو د پاره مځکه ورکړي. کندهار له هغو ولایتونو څخه ګڼل کېږي چې په تیرو لسو کلونو کې د برېښنا د جوړولو او فعالولو ژمنې سوي خو عملي سوي نه دي. دا چې دغو صنعتکارو دغه فیصله ولې کړې، محمد صادق رښتینی به راته ووایي چې له کندهاره د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. رښتینی صاحب، دغو صنعتکارانو ولې دغه فیصله کړې ده؟
سالی صاحب، تاسو ګران اوریدونکو یې سهار نیکمرغه. لومړی به ووایو چې دغه اتیا فابریکې د هغه کنداري سوداګرو دي چې په تېرو کلونو کې پاکستان ته مهاجر شوي وه. د کندهار د صنعتکارانو د اتحادیې مرستیال فیض الحق مشکانی وایي چې په دغه فابریکو کې تقریبا تر 3000 زیات کسان کار کولای شي، او د ټوکر جوړولو، غوړو تولید، د اوسپنې ویلې کولو، او دغه راز د پایپ جوړولو، کاغذ جوړولو او نور پلاستیکي موادو د تولید چارې مخته وړي. دوی وایي چې اوس مهال په پاکستان کې د افغانستان په نسبت امنیت ښه نه دی، نو ځکه غواړي چې دلته کندهار ته د خپلې فابریکې را انتقال کړي. او لکه تاسو چې ویل، سوداګرو شرط دا ایښی چې برق به دولت ورته سموي او دغه راز د فابریکو لپاره به مځکه ورکوي. خو تر کومه ځایه چې موږ د مشکالي سره خبرې وکړې، دی وایي چې په صنعتي فار کې دا مهال یوازې 60 میگاواته برېښنا شته، او دغه پارک تقریبا 90% برخه هم د مځکه البته د زورواکو د خوا غصب شوې ده.
بل هم دا څو کله مخکې مو راپورونه درلودل چې د صنعتي پارک تراویا زیات دي، فابریکې د برېښنا د نشټوالي او یا هم د ناامنۍ له کبله وتړل شوي او یا هم نور ولایتونو ته انتقال شوي. که چېرې دغه نوې فابریکې ورته انتقالېږي، چارواکي به وکولی شي چې امن ورته برابر کړي او د برېښنا اسانتیا ورته برابر کړي؟
په لومړی قدم کې چې سوداګر رزلته د چارواکو سره لیدلې، دوی خوشمنه ورکړی ده. اما ستونزه هغه وخت حل کېدای شي چې کله د کچکی برېښنا په سم ډول ورغول شي. اوس مهال یوازې 30 میگاواته برېښنا دغه ډیزلي ماشینانو څخه تولیدېږي چې د کندهار ښار په ختیځ دغه صنعتي پارک او دغه راس په لویدیځه برخه میرویس مینه کې دي. دا برېښنا د فابریکو نه چې د کندهار ښاریان هم په سم ډول استفاده نشي کولای. اوس مهال په کندهار کې په 24 ساعتونو کې یوازې 6 ساعته خلک برېښنا لري.
محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې. اخوا د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې شپږ کاله کېږي چې دولت له خلکو حصارشاهي کم ته څیرمه د مځکو د نمرو د ویش په نامه پیسې اخیستي، خو نه یې پیسې بیرته ورکړې او نه هم ځکه ورکړل شوې ده. شاه محمود شینواري له جلال آباد د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. شینواري صاحب، د دې مسلې د ځنډ اصلي علت څه دی؟
مننه سالی صاحب، دا یو شمیر خلکو چې ازادي راډیو سره خپل ستونزه شریکه کړې وه، دوی وه چې لکه څنګه چې تاسو خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې شپږ کاله وړاندې دوی نتیجه د ځمکې د توزیع په نامه حکومي قانوني پیسې دي ورته حواله کړي دي، ولې تر اوسه پورې دوی ته ځمکه نه ده مشخصه شوې. دا ځمکه د حصارشاهي په هم سره څیرمه د ګل آغا شیرزي شهرت په نامه یو ځای دی چې خلکو ته هغه د کوم دولتي اویزونه دي دی ورکړل شوي دي. دغه مسله موږ ولایت سره شریکه کړه، خو ولایتي چارواکي وایي چې دوی عامو خلکو ته دغه ځمکه نه ده ورکړې، د پولیسو لپاره یو شهره کې جوړ کړی وو چې باید پولیس ته ورکړي. خو په هغه سیمه کې د سیمه ییزو خلکو او دولت ترمنځ ځینې مشکل لا پیدا شوې چې جنګونه هم پشي وو. یوازینی علت چې ځنډېدلی دی همدغه دی چې هلته سیمې خلکو په دې باندې دعوه کړې وه چې دا سیمه ییز ځمکه ده، دولتي نه ده.
او خلکو چې ادعا کړې ده چې پیسې ورکړي، دغه پیسې خلکو چاته ورکړي دي؟
دغه پیسې خپل ولایت ورکړي دي، ولایت نه دي غونډې کړي دي. ولایت وایي چې موږ د پولیس پر د ځانګړې کړو قانوني پیسې موږ ته نه رسیدي، ولې عام خلکو نه موږ نه دي راغستي. دوی وایي چې په دې سیمه کې دا هم مني چې د مشکل پیدا شوی د خلکو ته ځمکه نه ده ورکړي. وایي چې موږ په پام کې لرو چې یو دې ته څیرمه یو بل ځای دی چې هغه دولتي ځمکه ده، د پولیس ته توضیح کړي. خو مهمه خبره دا ده چې دغه ځمکه چې د پولیسو ته توضیح شوې ده، هغوی په عامو خلکو خرڅه کړې ده. د عامو خلکو دغه پیسې بېخي له منځه تللې دي. هغوی چې موږ سره
څومره مخکې یوه هیئت ننګرهار ته هم سفر درلود او د مځکو د غصب مسله یې جدي مسله بللې وه. آیا په دې ولایت کې د مځکې غصبن تر پیژندل سوي دي او د دې ستونزې مخنیوی سوی دی؟
او ځینې ځینې کسان چې هغه مشخص شوي دي څو ورځې وړاندې خپل ولایتي چارواکو هم وویل چې دوی درې دیارلس تنه غاصبین چې هغه په سرخود ولسوالۍ کې دوی نیولې دي، ولې ځینې مهم غاصبین چې هغه په لوړو چوکیو کې دي خپل ننګرهار غلی او د سنا مجلس نه هغوی په ښکاره باندې وویل چې په ننګرهار کې ډېره زیاته ځمکه چې دولتي ځمکه هم غصب شوې ده، ولې د هغوی په اړه اوسه پورې نه ولایتي چارواکو نه هم مرکزي ادارې کوم رسمي نظر ښکاره کړی ده چې د هغه کسان ونیول شي یا نیولې دي.
شاه محمود شینواری وو په جلال آباد کې چې په دې ولایت کې د مزکو د غصب پر ستونزې را سره خبرې کولې.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
او سم رحمت الله افغان د کابل چاپ راسپړنه ته کتنه کوي.
د کابل چاپ ځینو ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ پاکستان ته د سولې د پلاوي د سفر او قطر ته د مولانا فضل الرحمن د تک پاړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسه خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي، د مولانا قیام الدین کشاف په مشرۍ د افغانستان د دیني عالمانو اته کسیس پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. ورځپاڼې لیکي دوی به له پاکستاني عالمانو سره د کانفرنس پر اجنډا خبرې وکړي او هغوی ته به په کابل کې د جوړیدونکو دیني عالمانو په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړي. دا لیکوال د معلوماتو له مخې افغان پلاوی له مولانا فضل الرحمن، مولانا سمیع الحق او د جمعیت اسلامي ګوند له امیر منور حسن سره د لیدو پلان هم لري. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې په توندو ټکو سره لیکلي، باید د ظلم پر وړاندې په ټینګه سره ودرېږو. د مقالې لیکوال وړاندې لیکي افغان ولس نور پوهیږي چې غټې خبرې نوره نتیجه نه ورکوي، باید دغه شورا په قاطع او ښکاره ډول د هغه چا پر وړاندې ودرېږي چې د نړیوالو پر وړاندې ډلې ډلې خلک وژني. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې راوړي د سولې هڅې، هیلې او اندېښنې. دا لیکوال پاند پاکستان د سولې بهیر د ناکامولو لپاره هڅه پیل کړي چې وروسته یې د پېښور په شمشتو کم کې د حزب اسلامي او طالبانو له یو شمېر قومندانانو سره غونډه ده. ورځپاڼه دولت سپارښتنه کوي چې افغان حکومت د سولې په بهیر کې د پاکستان پر ونډې له سره غور وکړي. د سرمقالې د لیکوال په باور حکومت ته پکار ده چې نور نو پاکستان ته په زغرده سره ووایي چې د سولې له بهیر سره ظاهري مرسته په پټه د دغه بهیر د ناکامۍ هڅې د زغم وړ نه دي. یو شمېر نورو ورځپاڼو بیا قطر ته د مولانا فضل الرحمن د تک خبره راخیستې. مثال کلی مولانا فضل الرحمن د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې د ګډون لپاره د قطر مرکز دوحې ته تللی. ورځپاڼې لیکلي تر اوسه معلومه نه ده چې مولانا فضل الرحمن د قطر په خبرو کې د پاکستان د حکومت په استازیتوب ګډون کوي او که د منځګړي رول لري. ورځپاڼې بیا د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د سلاکار خبرې راخیستلي چې ویلي دي که دغه سفر د افغانستان د سولې د خبرو لپاره وي نو موږ د نوموړي د دې سفر هرکلی کوو. هېواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي بیا هم د سولې په نامو انفرادي مغرض هڅې. د ورځپاڼې لیکوال په انفرادي ډول د سولې لپاره منډې تړلې د سولې لپاره ناوړه دسیسه ګڼي. د لیکوال پاند پخوا هم افغان حکومت د سولې لپاره هر ډول انفرادي هڅې په کلکه غندلې. ورځپاڼه له افغان حکومت، امریکا، انګلستان او پاکستان څخه غواړي داسې کسانو ته د وخت ورنه کړي چې د افغان جګړې لپاره نورې پلمې ولټوي.
د بشري حقوقو یوې نړیوالې ډلې پرون پر دې خپګان څرګند کړ چې په افغانستان کې یو 14 کلن ماشوم له دوو لویانو سره د لواتت په خاطر په بند محکوم شوی دی. د فرانسې خبری آژانس په حواله نور جزئیات له احمد تکل څخه خبري.
د بشري حقوقو د څار ډلې په یو بیان کې ویلي دا 14 کلن ماشوم له دوو لویانو سره د هرات ولایت په یو عمومي پارک کې د لواتت په تور په دارالتعدیب کې په یو کال حبس محکوم شوی. د افغانستان په قوانینو کې لواتت جرم دی، خو د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي د اخلاقي جرم تور چې له نکاح پرته ټول جنسي اړیکې پکې شامل دي. په دې قضیه کې د تجاوز پر یو قرباني وارد شوی، نه پر اصلي مجرمانو. په بیان کې د بشري حقوقو د څار ټولنې د آسیایي برخې د مشر براد ادمز له قوله راغلي چې وایي کله چې کوم څوک له یو 14 کلن ماشوم سره لواتت کوي هغه ماشوم جنایتکار نه، بلکې د جنسي تجاوز د جرم قرباني بلل کیږي. بیان زیاتوي افغان حکومت دا هلک باید په هیڅ صورت هم د دوهم ځل لپاره نه وای قرباني کړی، بلکې ژر تر ژره باید خوشی کړی وای، د هغه سمدستي ساتنه او لازم مرسته ورسره کړی وای. د بشري حقوقو د څار ټولنې په وینا په دې قضیه کې چې په 13 سپتمبر میاشت کې پیښه او اوس را برسېره شوې ده، دوه نور شامل کسان هم تورن او نیول شوي وو، خو مسله یې نامعلومه ده. د هرات ولایت د قضا چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بشری حقوقو د څار ټولنه په دې قضیه کې د داخل افغان سرنوال په حواله خبر ورکوي چې وای د ماشوم ځکه په حبس محکوم شو چې د لڅو تنو لویانو سره لواتت منلای وو. خو د بشری حقوقو د څار ټولنه یادونه کوي چې د افغانستان په قوانینو کې د موافقه لپاره د عمر حدود نه دی ټاکل شوی. هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د بچبازی یا د نابالغو هلکانو د ساتنې، هغو ته د نجونو په شان د جامو د ورغستلو، د نارینهو په محفلونو کې د هغو د نڅولو او بیا ورڅخه د ناوړه جنسي استفادې عادت هم غندلی. بچبازی د افغانستان په قوانینو کې ممنوع ده، خو د هیواد په اکثرو سیمو کې یو شمیر زورواکي او ځواکمن قومندانان عملا دا کار کوي.
تاسی ازادي رادیو ته غوښیست او اوس به رضوان مراد راتوي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
آیرش ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندې د بدلون په اړه مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي د یک شنبه په ورځ په هغه مراسمو کې چې د افغانستان په ملي حاکمیت ټینګار کوي، په دې هیواد کې د ناټو ځواکونو عمومي قومنده له جنرال جان ایلن څخه بل امریکایي جنرال جوزف ډانفورد ته وسپارل شو. آیرش ټایمز لیکي جنرال ډانفورد د جنرال ایلن له 19 میاشتنی خدمت وروسته چې د افغانستان د 19 کلنې جګړې سخت مرحله ګڼل کیږي، په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو مشري پر غاړه واخسته. په کابل کې د ایساف په مرکزی قرارګاه کې د قومندې د بدلون په مناسبت جوړ شو مراسمو کې چې افغان او بهرنیو مقاماتو پکې ګډون کړو، جنرال ډانفورد ویل د نن ورځې دا مراسم د بدلون په اړه نه بلکې د دوام په اړه دي. د نوموړي په وینا هغه څه چې نه دي بدل شوي هغه د دې ائتلاف اراده ده. د آیرش ټایمز پوینا جنرال جان ایلن چې د خدمت پر مهال د افغانستان د زیاترو سیمو امنیتي مسؤلیتونه افغان لوري ته وسپارل شو، په خپلو خبرو کې د افغانستان پر ملي حاکمیت چې په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر او د هغه د لویدیځو ملاتړو ترمنځ د اختلاف یو مهمه موضوع ګرځېدلې ټینګار وکړ. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې له مزار شریف څخه په خپل رپورټ کې لیکلي امریکایي ځواکونه په یو پارکینګ کې خپل وسایط له افغانستان څخه د وستلو لپاره ټولوي. د 22 میلیونو ډالرو په ارزښت د دې پارکینګ یا تمځای لپاره بلډوزرونه او د سرک جوړونې وسایط په کار بوخدي. وال سټریټ جورنال لیکي د ائتلافي ځواکونو پوځي ماموریت د راتلونکي کال په ډسمبر میاشت کې پای ته رسیږي او له شپږ شپېته زرو امریکایي سرتیرو څخه یو زیات شمېر به له افغانستان څخه ووځي. د ورځپاڼې په وینا تمه ده چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د رواني اونۍ په خپله وینا کې له افغانستان څخه د سرتیرو د وستلو د څرنګوالي او دا چې له 2014 کال وروسته به څومره عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي څرګندونې وکړي. د مقالې لیکونکي وایي د افغانستان د 19 کلنې جګړې په اوږدو کې په افغانستان کې چې سمندر تلاره نه لري د پوځي وسایطو یو زیاته اندازه موجوده ده. وال سټریټ جورنال لیکي د امریکا پوځ د دې وسایطو او مهماتو د وستلو لپاره درې لارې په مخ کې لري. لومړی کولای شي چې د حواله لارې دا انتقال کړي یا د جنوب په استقامت د پاکستان بندرونو ته ورسوي، او یا هم دا وسایط او پوځي مهمات د مرکزی آسیا لارې له افغانستان څخه وباسي.
اوس هم هغه سیمې سونه چې د 1918 شمیرې لارې ازادي رادیو ته رسیدلې. بسیر له ننګرهار لیکي په دې ولایت کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې، خلکو ته ستونزې پیدا کړې. طارق ظهیر بیا هم له ننګرهار یو لس کال کېږي چې افغان دولت د برېښنا او فاسري وسایلو د مجهزو روغتونونو د جوړولو ژمنه کوي، خو په عملي کولو کې پاتې راغلی. عبدالوهاب له بغلانه په بغلان کې اداري فساد اوج ته رسیدلی، لوړ مقامونه دې ورته پام وکړي. پرویز اکاخیل د باګرام ولسوالۍ د اکاخیلو بوکلي کې شاوخوا 500 کورونه شته. د اتصالاتو شبکه په کوټو کې دننه انتن نه ورکوي، دا ستونزه د راته حل شي. مدافع له تخره لیکي د خدای په لحاظ د کمزورو کسانو عیب عیب بلل کیږي، خو د زورورو عیب باتور بلل کیږي. لډاره څوک رښتیا نشي ویلای، که وای نو ګټه به یې څه وي تر څو به د فاسد کسان قدرتمن وي. سنگروال نیازی لیکي زه له کمپیوټر او انټرنیټ سره ډیره مینه لرم، خو ارمان چې زمونږ په لغمان کې برق نشته. شاقن له میدان لیکي پوچک ولسوالۍ کې زمونږ ښوونځی میزونه نه لري، پیغام مو د پوهنې وزارت ته ورسوي. یاقوت سمیر لیکي ټول افغانان باید د امنیت د راوستلو لپاره له افغان ملي اردو او پولیسو سره هر راز مرستې وکړي. حشمت الله له ننګرهار لیکي تر انتخاباتو مخکې دې نوي کارتونه وویشل سي چې د جعلي کارتونو مخنیوی وشي. افغانانو ته پکار ده یو وړ سړي ته رایه ورکړي. جلال الدین له بغلانه لیکي افغان حکومت د پاکستان او ایران د مداخلو مخه ونیسي. ایران او پاکستان د افغانانو پر ضد هر کار کوي او له پاکستان سره باید ستراتیژیک تړون لاسلیک نشي. شمشاد له ننګرهار لیکي تورخم ته نږدې زموږ په سیمه کې یو لومړنی ښوونځی دی چې چت نه لري او هر ژمی زده کوونکي تر باران لاندې درس وایي او په آخر کې یعقوب سمیر لیکي لا ټولو افغانانو رونو غواړم چې نور یو بل ته د وروري لاسونه ورکړي او له جنگونو لاس واخلي.
دا واستاسو زینې را لېږلې پیغامونه لدې سره په افغانستان کې اتنیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قاسم سولمال څخه ورو.
د بشری حقوقو یو مدافع ډلې پرون په افغانستان کې د لیواتر په تور پر یو 13 کلن ماشوم د یو کال حبس حکم وغنده. د ماشوم په هرات کې له دوه لویانو سره د لیواتر په خاطر بندي سوې. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر په هیواد کې د نړیوال اسلامي په هنتون د جوړېدو خبر ورکوي. د په هنتون د جوړېدو لګښت اسلامي پرختي بانک ورکوي. پاکستان چارواکو پرون په لاهور کې د مترو بس نوی سیستم چې په پاکستان کې د شاري ترانسپورت تر ټولو لوی پروژه ده پرانیست. د ایران د بهرنی چارو وزیر علي اکبر صالحی به د خپل هیواد د اټومي پروګرام د لانجې د حل د غرض د روسیا او ایران ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د غشتلتیا لپاره په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د هند په شمال کې پرون د ریل ګاډي په سټېشن کې په ګڼګڼه کې لشتر لشتر لس کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. عراقي چارواکي وایي چې د عراق په شمالي ښار موصل کې څلور کسان د وسلوال لخوا وژل شول. د مالی دولتي ځواکونو پرون د هیواد د شمالي ښار گاو په واټونو کې له اسلام پالو وسلوالو سره نشته وکړه. او په فام کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روان پسرلي کې اسرائیل ته سفر وکړي.
د افغانستان د هوا پوهنې اداره وایي که د ضرورت وړ مرستې ورسره وسي دغه اداره کولی سي د هوا پوهنې له سیمه ییزو او نړیوالو معیارونو سره سم د هوا حالات وړاندې کړي. د دې ادارې چارواکي وایي چې د هیواد په ګڼو ولایتونو کې څنګه لري او په لږو امکاناتو خلکو او دولتي ارګانونو ته د هوا د حالاتو په هکله معلومات ورکوي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وایي چې اوس مهال د هیواد په شاوخوا شلو ولایتونو کې څنګه لري او هر ورځ خلکو او دولتي ادارو ته د هوا د حالاتو په حق له معلومات ورکوي. خو کمالي او تخنیکی مرستې ورسره وشي کولای شي چې خپل مسلکي فعالیتونه نور هم جدي پراخ او د هوا پیژندنې له نړیوالو معیارونو سره سم پر مخ بوزي. د دې ادارې رئیس اسحاق نوري د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یو لړ مالی او تخنیکی اړتیاوې کله کله د دوی فعالیتونه ټکنی کوي.
چیزی که در اینجا ما با مشکل روبرو سه مشکل کادر علمی سر
هغه څه چې موږ ورسره ستونزه لرو هغه د علمي کادرونو نشټوالی او د هوا پیژندنې د تشکیل ستونزه ده. همدارنګه د رخصتۍ پورزو کې د نوکریوالو مامورینو د اضافه کاری نشټوالی بل ستونزه ده او سربیره پر دې د تخنیکی او فنی وسایلو کموالی هم لوی ستونزه ده چې دا اداره ورسره مخ ده. موږ هیله لرو چې صلاحیت لرونکي کورنی او بهرنی ارګانونه د دې ستونزو اواری ته اقدامات وکړي.
خاغلی نوری بوبل د هوا د حالاتو په برخه کې د دوی د ورکړل شو معلوماتو لمخې بزګر عام خلک د کرنې او ترانسپورت وزارتونه او لطبی پیخو سره د مبارزې اداره خپل فعالیتونه تنظیموي. لطبی پیخو سره د مبارزې اداره وایي چې د دې ادارې راپورونه دقیق او د پروګرامونو په پلي کولو کې له دوی سره ډېر مرسته کولای شي. د دې ادارې مرستیال اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل
موش کولای شو د هغوی د پیشګیری په اساس خپل برنامه د کومک رسولو دپاره او هغه مناطقو ته چې ضرورت دی چې کومک ورسوي ښه استفاده کولای شو. د دې دپاره چې موږ وپوهېږو چې په څلورو ویشتو ساعتو کې آیا د افغانستان هره لاره خلاصه ده که خلاصه نه ده، که کومک رسونی په وخت کې موږ ضرورت پیدا کړو چې د هوایي له لارې نه مرسته ورسوو.
خلک وای د دې ادارې معلومات خلکو ته په ورځنیو چارو کې اسانتیاوي برابروي او د مالی تخنیکی او مسلکي پلوه د داسې یوې مهمې ادارې سمبالول ضروری دي. د کابل ښار یو اوسیدونکی تهماس مومند وای
دا ضرور ده د دیقان لپاره د رغد لپاره ضرور ده چې دوی دا واریو په دې باندې ځان پوهې. دا باید نور مخکلاړ شي او دقیق شي کله وسایل کم پوره شي.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې چارواکي وایي چې دا اداره د هیواد په شاوخوا شل ولایتونو کې څانګې لري او په ځینو سیمو کې ګرځنده کارکوونکي هم فعال دي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د یادې ادارې د پرسونل متخصصینو او تخنیکي وسایلو د کموالي پر ستونزو یې بحثونه کړي او پریکړه شوې چې د ضرورت وړ مواد، پرسونل او د متخصصینو پوره کولو ته ژر تر ژره اقدامات وشي. د دې وزارت ویان ننګیالي قلاتوال آزادي راډیو ته وویل
په دې اړه مربوطه ادارې هم خپل لازم وړاندیزونه وزارت ته کړي دي. وزارت په وخت سره تر کوم ځای چې د دې ادارې په توان کې په باندې په هغه وخت کې اجرات شوي دي، او هغه څه چې د دې غوښتنه کوي چې باید مسوار پیسو ته اړتیا لري، هغه د اقتصادي کمیټې کې او د وزیرانو شورا په کمیټې کې په دې باندې بحثونه شوي دي. یقینا دا ویلی شو چې هغه خل امید مشته چې دغه اداره له دغه وضعیت څخه هم نور بهتره شي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ایساف ځواکونه هم د هیواد په مرکز ولایتونو کې د هوا پیژندنې ورته څانګې لري، خو د ترانسپورت وزارت وایي چې د هوا او د موسم د بدلون او احتمالي پیښو په هکله معلومات دواړه ورګانونه یو له بل سره شریکوي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د معلوماتو له مخې دا اداره په 1983 کال کې تاسیس او د اوږدې مودې فعالیت وروسته په هیواد کې د کورنیو جنګونو او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله له سقوط سره مخ شوه، او په 2001 میلادي کال کې بیا فعالیت پیل کړ. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو نه
زه پاکستان ولایت منطقې ته به خېل غوډل چې تاسو خبرې کوم. ارز مې دا دی چې د افغانستان حکومت باید هغه سیمې چې کومې سیمې جنګار کې دي یا په جنګ اخته دي، دوی کوم باید د مالي عسکر وروزي او مالي عسکر هر ځای ښه ور کړی دی، ګټه ورکړی دی، یعنی امنیې راوسی دی. د خېل ولسوالۍ مثال به درکړم چې هره ورځ به دوار دو هزار درې زره جنګونه کېدل، بالکل جنګونه نه سو، طالبان بالکل ختم شوي دي، کړي دي. نو حکومت چې غواړم چې په یو سیمه کې دې باید چې مالي عسکر وروزي او غټه امان وسلام.
ازادي رادیو د یو اوریدونکو ټلیفوني پیغام مو اوریدئ. په همدې خبرونه کې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام اوریدلی سید غرض د ژوند رنګونو ننداره هم در باندې کوو. چینایان وایي شایي د مار کال ډېر چچون کوي. په چینایي کلیس کې سره له یک شنبه د شمار کال ختم او د مار کال پیلېږي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي په چین کې اوس ډېر لږ خلک د نسایي ولادي یا ښځینه ناروغیو ډاکټرانو ته ځي، ځکه چې دوی نه غواړي د مار په کال اولاد وزېږوي. تفصیل فریدی هوټ سیفی.
د مار د کال را رسیدو سره د ډیرو چینایانو زړونه دربیږي. دوی وایي خای د مار کال ډیر چیچونکې کال وي. د دوی په باور د مار خاصیت او فطرت ته په کتو سره د مار دوه تیر کلونه خنو. په 2001 کال کې د سپتمبر د 11 حمله وشوې، او په 1999 کال کې چې بل د مار کال وو، د پیکینګ په تیانامین میدان کې چینایي ځواکونو دیموکراسي پلوه اعتراض کوونکي وځپل. ځینې خلک په دې فکر کې دي چې خایي د مار په سګنی کال کې هم ډېرې بدې پیښې وشي. سای شانګ چې یو تایوانی ستوري پیژندونکی دی وایي په چینایي افسانو کې مار غالبا له دیوانو او خبیثه ارواو سره مل وي، نو د دې له مخې د مار کال به هم په یو ډول له سیاسي لانجو سره مل وي. یو شمیر چینایي کورنیو پریکړه کړې ده چې سکال اولاد دنیا ته نه راوړي، خو پروسه کال چې د خامار کال وو بیا داسې نه وه. یو چینایي مقام وایي د هغو ناروغانو شمیر چې د ښځینه ناروغیو ډاکټرانو ته تلل د تیر کال په نسبت ډیر کم شوی دی. د هغو کسانو لپاره چې د نوي کال سوغات جوړوي د مار خرڅول اسانه کار نه دی. لین پیشینګ چې د وینجا په ښار کې د سوغاتونو د تولید یوه فابریکه لري وایي پروسه کالي کاروبار تر سکاله ډیر خو، ځکه خامار د هر چا خوښو. خو پیشیان گوایی چی سکالی ده کاروبار چندان خوند نشته، ځکه یوازې هغه خلک چې د مار په کال کې زیږیدلی مار خوښوي. د ده په وینا مار د ویرې نښه ده، او خلک په لیدو او یا اورېدو ویرېږي. د مار د کال په اړه سره له دومره منفي فکرونو هنګ کنګ کې ریموند لو د 2013 کال د مار د کال په اړه مثبت فکر کوي. هغه په دې اند دی چې دا کال به د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره ښه فرصت وي. خو پیشیانګ وایي خلک خایي اړتیا ولري چې د دې مخرب کال لپاره مخکې له مخکې وقایوي تدابیر ونیسي. د مثال په توګه هغه خلکو ته سپارښتنه کوي چې دوی دې داسې غاړکۍ په غاړه کړي چې د بیزو نه خبر باندې وي. هغه وایي بیزو یوازینی حیوان دی چې مار سره د حساب کتاب په لارو چارو ډیر ښه پوهیږي.
د ژوند رنګونه
اوردونکو د لرګیو یو ټال تر اغلې ما یو ځوان دی وای چې زه مالک یم نو ګورو نوم دی راته واخلا
نوم بو صبر محمد صبری
د کم ځای
د خوست ولایت
خوست کې د کم ځای
خوست کې د باکولس ولای
د لرګی څنګه خوست نه راوړی کومبل ځای نه
دا د تر اخیر نه راوړو د خوست ولایت نه د پکتیا ولایت نه لرګی راوړو مونږه
څو ډول لرګی لره
مونږه څلور ډول
کوم کوم
لکه سرتکونه تخته بلوط سپرکای آرچا ڈگے دلرو
مونگ چیڑے وایو المنز وایو
یو خربلو ترتا وایو یو تاس پرکے وایو دوبارہ کما لگی دا گدی یو تارچا وایو چاغا غنی لگی دا چڑشتا کنا خمنگ وتا پختو کہ غو تے چڑے وایو پرسے کہ وتا خربلو تا وایو سپرکے وایو
اول منز او دغا جلغوزہ چ ورتا وایو دی لگیم لرای کنا
نا نشتا سرا
او بختم نہ لرای
نا نا نہ لرو
دی چو بدی اخیستی وی چم رو پاتی وی
یرا تقریبا نو یا زر خروار مخ مخ دس زن کہ بسری خرص کڑیم وی اخیستیم وی
خارا وڑی دی چم رو سیزن مخ کی
سیزن مخ کی مگبل تن دیر نو سیزن نو کم خرص د بیخی او وخت دس زن کی کم خرص کی نہ دیر مخ چ ارزان بی بیخی والا
څنګه دا چل خونه کوي چې سیزن مخ کې واخلې به سیزن کې خرڅ
نه اسو د سود راځي استاد بخي دا څه کار نه کوو
خرڅيږي نه خرڅيږي څنګه کاروبار
بخي کار پټا په ولر دی ولا د برانو سره بخي سیزن کې خو د رژن شاته اوس بخي کار پټا په ولر نه خرڅيږي ولا
تا خو کړي د باران نه دی په ترپال کې پټکړي ځینې خو هم دسي وبو تک دي چې لګي وزن زیات شي
که څنګه په خدمت کې کړي د په کابل خلکو چې بخي لرګي وچو تاسو ته ترپال یې پچاولې دي
ځینې خلک دا کار کوي کنه لکه ما چې ویل
ولینا کې ټول نه سي دي
نه دا ما ویل کنه چې ځینی کسان خو بدا چل نه کوي چې هم دا وبوته پری دی چې لګي وزن زیات شي
نه نه دا څه کار څوک نه کوي به څوک به اخلي نه دا سلرګي ولا ته خپل ګور دا لګي مونږ تر پله بچي ولې دي او خېستا می جوړ کړی دي
کله کله خو ماته ویم تی ماته یې کا نور کسان راغوا
دي مسلمان مزدوران دی ورځ خپل د خروار په حساب به سلر په ورکو خرچا په مونږ دا
خروار په سر 100 روپے ورکو
خروار په سل سلا غنی ورکو
نو دا خو درو خروار نه ډیر مات نه کی پوره
نه دا څه نه پښته چې تل ورخه ورا پنځه خروار ماته یو
تکړه دي
ډیر تکړه دی ولا
کاروبار سره خوشاله
الحمدلله بس خپل کاروبار دی سره خوشاله يم دا کسب دی
خپل دی هم چیرته ونی وهلې دی د غسلرګي دی ورنه ایستل کنه
نه وسدا کار مونږ نه کوم مونږ دا تیار اخلو ته وای رشی وی مونږ یې اخلو
په ونه خو دې زړن درد نه کی چې کله
ونه کې د افغانستان ځنګلونه تومره خوان کوي چې پاتې شي دا خو بس هر څه چې وایي مجبوری ده نو
خو که ځنګلونه پاتې شي تا کاروبار هم خراب
نه نو بل کاروبار وکړو
بیا بل کاروبار شو
دوی ته بلار شو پولیس ته بلار شو بل کاروبار وکړو تجارت وکړو
بس خدای دې کی چې د شنه لرګي څوک نو وهي او ایتا کاروبار دې هم داسې جوړو
بالکل به چې دنګل نه پاتې شي موږ دې پر ډېر پیدا دا استاد
ډېر مننه
تشکر ډېر
د تا بهیر کبه په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خو خو بریالي وسی د دې بیا موږ تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګران اوریدونکو کتا سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه او ایمیلونه راوستوي او د دې پڅان کې تاسو کولای شئ چې هم اس ایم اسونه موږ ته ولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایئ د پیغام په پایل کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا اورونکو وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي کله تاسو په ټلیفوني پیغامونو کې دغه مشخصات نه وینو د تاسو ټلیفوني پیغامونه نه خبرو ګرانو اورونکو محترمو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې یو ټلیفوني پیغام هم لرو چې دی ورکشوي عزیز پاک لا یو ګران ورور آزادی رادیو ته ټلیفون کړی دی او ټلیفوني پیغام یې پریښی
السلام علیکم زه حبیب الرحمن یم چوکس سلطنت نظر کښې یو موږ سره دی عبد الله د ګل خان زوی د لوګر ولایت محمد اغه ولسوالۍ د بارې د کلی
د دې په څنګه ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کوم کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي نو ګران اوریدونکو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000 42 02 21 12 41 15. تاسو زموږ غاک له آزادی رادیو څخه اورئ. په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام اوریدونکو یاست. محترمو دوستانو، راځئ چې دا پروګرام په هغه ټلیفوني پیغام خپور کړو په کوم کې چې یو ګران ورور موږ ته ټلیفون کړی دی او ویلي دی چې د عبدالله په نامه د یو ورک شوي شخص په اړه معلومات لري. راځئ چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه حبیب الرحمن یم، چوکس سلطنت نظر کشو موږ سره دی عبدالله د ګلاب خان زوی د لوګر ولایت محمد اغه ولسوالۍ د بارې د کلی دماغي حالت سینې دی ننګرهار ولایت پاس کې مینه کې شپولې کلی کې د اسرائیل سره دی او ټلیفون نمبر باندې دی لمر زنګ راو وخی 0 واویا 3 شپږ څلوېښت 212 په دې نمبر موږ سره تماس ونیسي او په عمر تقریبا 14 کلن دی لسره نه بوي او په دې نمبر موږ تماس ونیسي. السلام علیکم.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل آزادی رادیو څخه اورئ.
تاسو ل آزادی رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ته غواګیاست. که تاسو د نن ورځ دغه پروگرام په آزادی رادیو کې ونه ورید، کولای شئ چې د آزادی رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او تاسو دغه پروگرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د ټلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کیدای شي چې په دغو پیغامونو کې هم د تاسو کوم ورک شوی عزیز پیدا شي. راځئ چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زما یو تر دې چې څن پندیش کال مخکې دا به نه بار کښې راځي او تاسو دې په دې سره مې اعلان لري او یا دې ما وا څه کولای دي نو خپل نمبر یې اعلان اون ته دې نمبر دې ما ته ځنګو وي چې پر وای یا تر نو فورتل دې یو یا پند فل دې او بل نمبر دې چې پر وو تو پند لري یو څه پاندو اته سو وو پاندو نمبر میں ہوں دل جاتے کر رہا ہوں سے پرو تو سے پروا لیا تنو تو چل لیے یا وجہ تین کو چل گئے سے پر وہ تو تین دن میری یا اس میں پانچ دوست اتو سو وہ پانچ دوست.
السلام علیکم، زدا بارغس کی لائے سے بلا مرغاب بول سوال یا زگیر دا مزمانوں کی سماعت ہے دل محمد اکازی ما یو اخری بے پنامہ بانگے دا امین د مرغاب د ولسوالۍ د کلاخان په کرزی دی په دې وخت باندې هم دا چې څنګه ګوښه دی رنګ دی سور دی ته چا سره دا د پاتې دی یا د خپل دا پیغام اوري په دې چې مراد دې څنګه وي چې په هغه ساده نو ودو پاندې هر ساده چل ساده شاته یا کې چې مراد زل بیا تکرار ومه چې په هغه ساده نو ودو پاندې هر ساده چل ساده شاته یا کې وطن.
السلام علیکم، ورزه لاس درازه ما خپل خبر کوم د چرچګو د ورسوالۍ ته د خوندي د سیویزه ما یو اکادری دا واکه یا چا کار کوي چې ورته نه خانه خان میری د کلاس نو میته محمد اکادری او د چرچګو ورسوالۍ وڅې کوي د کار مو نو مسلمان د حق له معلومات لري په دیش مراد یې ما سره اړیکه ونیږي چې کومو څه د دیني اته سواته اته سوروي.
زرغلات میدان وردګ کولات باندې چک دی ولسوالۍ دی وران خطاب سره تماس کړم. زموږ یو ورور ورک شوی دی په نامه دی عزت الله. که تاسو پته وي په دش مړه د موږ ته زنګ ووهئ. 0 5 4 5 4 5.
دلحاب خبر کوم د نورستان ولایت د کامدی فلسوالۍ نازما یو ورور دی په نامه د تواب د عبدالغفور جی عبدالله ناصر د نورستان ولایت د کامدی فلسوالۍ د چنار خان اوسیدونکی دی. دا 10 کاله کېږي چې ورک دی. پاکستان ته تللی او په فیصل آباد کې چا لیدلی د هغه نه وروسته مونږ نادرکه دی که یا په خپله هغه زما غږ اوري یا یې د هغه کوم ملګری زما غږ اوري نو مونږ ته دې په دې شمېره دې مونږ سره اړیکې ونیسي. 0 5 8 10 14. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 5 8 10 14. مننه د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه. خدای پامان.
ابراهیم خبر کوم د کلان ولایت نه زما یو د خاله زوی دی په نامه د تواب د پلار نوم عبدالغفور دی. د نورستان ولایت د کامدیشتي ولسوالۍ د چنار خان اوسیدونکی دی. څو ورځې مخکې مونږ ته چا وویل چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو نه تواب په نامه یو شعر خپور کړی چې زه په کمچین کې بند یم او هغه پیغام مونږ نه دی اورېدلی. نو زما د ټلیفون شمېره ده
د ورک شو عزیزانو دوستانو پروگرام تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې د یکشنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ، د چهارشنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار د پنځشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ، کیدای شي چې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز پیدا شي.
روزه اجن احمد د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما زوی فرج احمد د دوی میاشتې کېږي چې د کور څخه وتلی دی، هېڅ معلومات یې نشته. که چېرې د ده پاک یو څوک معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي. 0 یو 50 څلور 50 0 نه 50 شمېره یو ځل بیا وایم 0 یو 50 0 نه 50 معلومات راکی زب ودت شیرینی هم ورکما. سلام علیکم. جان اخوان بگیر من دو ولایت مرزی دو ولسوالی تا خبر کوم. از مسجد لگا تقریبا دو دیر سال کیزی دا شورزانو پا زاده رجیم چی ورک دیا هر چا تا پاتی معلومات چی پتا غلم بازی مسجد رم دوی سپر ووست سپر ووست سپر آتا
مطلب بنجی یا بجے یا موب دے لمبا تماسا مسلم سے دبئی سے خبر ہے دبئی لمبا جس پر
محب اللہ کے معلومات یاد ہے
بھلے السلام علیکم. زاب الرحمان وردگ سید آباد ولسوالی لوڑی دکل نتا صرف تماس کے ہوں. زما یو تر دے تقریباً 15 کالا کی گی چلے کندار تا مزرے پر توسان بعد اللہ دے تقریباً 15 کالا کی گی آواز تھی نم راجان دے پلار نو میرے بابرا کے دورو نو میرے محمد نبی تقریباً 15 کالا کی گی علمان خات اللہ دے نظارہ کرے کچھے تا اچھا تا معلومات وی آئیتا ہے آروی نمو سے دے پدو شمارو مان دے تماس ہونی سی سی پر رواویا دری سوا شپیتا 515 سالور او دمو دے موبال بلا شمارہ دا غاچے دا سی پر رواویا 515 کلا کریا دائی غای غار یا اندوالان ری پدو شمارو مو صرف تماس کی.
سلام علیکم. زه علاګل د ولایت خبر له کلی کرخي نه خبر کوم. د من یو ورور چې په ولې نو مې د سوال لپاره مرخ شو د کلی کرخي نه مدار کښونه چې تا ته د دوی په حق نه معلومات مو ته په دې شمار راځي وي چې پر واه یا درنا وی سلور یا سلور په 15 سال یې 50 زره انعام لري.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 22 24 40 115. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو په خبرونو کې د ورکو شو عزیزانو د دوستانو پروګرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزانو لټوئ. که تاسو ازادي رادیو ته اس ام اس رالېږئ، د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې لار نه موږ ته راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. زه امان الله امیرزای د نن ورځې لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري. د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
دا ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دوشنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. د دې پروګرام اوریدل مهیروي ګوندستاسو کوم رکزې سپکې پیدا شي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.